د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنور یاست نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې اورید چې د امریکا ولسمشر وایي د جګړې او اقتصادي رکود وخت تیر شوی او امریکانان امپیا وړ شوی ده. افغان ولسمشر دی ولول پوری پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته لاړ. ولسی جرګې هم د نوي کابینې د غړو ته د اعتماد د رای بهیر پیل کړی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، سید کمال شاه عارف ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی نن د ولور پوری پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي نن سهار د پلخمري سیند پر غاړه د 28 کلنې امیدوارې ښځې جسد پیدا کړی دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په کلنې وینا کې ویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لري سوي او ملت نن پیاوړی دی. د خبرونو تفصیل: ولسمشر اشرف غنی نن د ولور پوری پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د جمهور رئیس خبر پانه وایي چې ولسمشر په دې دوه ورځني سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خولی بردی محمدوف او د هغه هیواد له یو شمیر نورو چارواکو سره خبري وکړي. په دې سفر کې به دواړه لوري په اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او د سیمې په مسایلو خبري وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم ګډون لري. څو تنه کاندید وزیران د خپلو پروګرامونو د تشریح لپاره ولسی جرګې ته تللي دي. تر اوسه د دفاع وزارت کاندید شیر محمد کریمی، پوهنې وزارت کاندید ګل زلمبی یونسی، کلیو پراختیا وزارت کاندید نصیر احمد دورانی او یو شمیر نور کاندید وزیران غونډې ته حاضر شوي دي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی سئ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي نن سهار د پلخمري سیند پر غاړه د 28 کلنې امیدوارې ښځې جسد پیدا کړی دی. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګندسي ازادي راډیو ته ویل چې دې ښځې تېره شپه له خپل یو 15 کلن زوی سره ځان دغه سیند ته اچولی دی. دا سرچینه وایي چې د دې ښځې د زوی مړی تر اوسه نه دی پیدا شوی. سرچینې د یادې پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی یوه باله. تېره ورځ هم د بغلان په مرکز پلخمري کې یوې 19 کلنې نجلۍ په خپل کور کې ځان په مرموز ډول وژلی و. د افغانستان د ساحلي والیبال ټیم په یو لړ آسیایي لوبو کې سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته ورسید. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس په پلزی ازادي راډیو ته ویل دا سیالي د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې چې افغانستان پکې د بنگلاديش دوه ټیمونو ته ماته ورکړې ده. د شاغلي په پلزی په خبره د افغانستان بل لوبه نن مازګر له کوربه مالدیف سره کیږي. د دغه سیالي هدف آسیایي ټیمونه نه د 2014 کال اولمپیکي سیالي ته د تکړه ټیمونو غوره کول دي. او د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اسعار سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 شپې ته بوله، یو یورو 15 شپې ته افغاني او یاپله، یو انګلیسي پوند 15 شپې ته افغاني نیو بوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 شپې ته، د امارات یو درهم 15 افغاني او یاپله، زر ایراني تومان 14 افغاني شپې ته بوله او زر پاکستاني کلداري 1500 شپې ته افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خطاب کلنی وینا کې ویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لري سوي او ملت نن پیاوړی دی. اوباما د امریکا د اقتصاد پیاوړی کېدل د ځان لپاره ویاړو بل او ویل چې د بیکاری کچه په سلو کې 6.5 تر چې رسوي او اوس د دې وخت چې د اقتصادي رکود او د جګړې پړنه واړو. د له هغه مهال راهیسې چې جمهور غوښتونکو پر کانګرس بشپړ کنټرول ټینګ کړی، دواړه جرګو ته د اوباما لومړنۍ وینا و. په نړیوال ډګر کې د امریکا د رول پاړه اوباما د ځیرکې مشرتابه چې له پوځي قدرت او قوي ډیپلوماسۍ سره مله وي یادونه وکړه. اوباما دغه راز خبرداری ورکړ چې پر ایران یو بندیزونه به په یقین له تهران سره اټومي خبرې ځانمنې کړي او ژمنه یې وکړه چې دغه سي بندیزونه به ویټو کړي.
Where for the first time
دی وایلی ایران سره زموږ ډیپلوماسي اغیزمنه ده. په تیر لس کلونو کې دا لمړی ځل لپاره موږ د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ مخه نیولې او د دې هوا د اټومي موادو زیرمو کمې کړې دي. ځلنن تر پسرلی پورې د دې فرصت لرو چې د بیا هر اړخیز موافقه در مسته کېدو لپاره خبرې اترې مخته یوسو. دا سی یو موافقه چې د یو اټومي وسلې لرونکو ایران مخه نیسي. اوباما په دې څرګندونه سره چې واشنگټن پر خپل اصول چې لوی هیوادونه نس کولای کوښنی هیوادونه و بیروي ولاړ دی، د روسیې له تهاجم سره مخالفت څرګند کړ او د اوکرين دیموکراسي ملاتړ وکړ. امریکا دوه یمنی تابع د القاعده سره د ارتباط پر شک چې د امریکا پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوله محکمه کړې ده. د امریکا نظامي څارنوال په نیویارک کې په محکمه کې وویل چې هیڅوک نس کولای زمر له قانون ځان پټ کړي چې په ځانګړې توګه هغه کسان چې زمر نظامیان په نښه کوي. شپږ شپېته کلن صادق الیبادی او دیرش کلن علي ولوي د امریکا په غوښتنه په سعودي عربستان کې ونیول سول. امریکا ادعا کوي چې په دو کسانو په 2008 کال کې د طالبانو ترڅنګ د امریکا قواو پر ضد د افغانستان په ختیځ کې جګړه کوله. د څېړنو له مخې د 2008 میلادي کال د مارچ په میاشت کې دا دوه کسه له یمن څخه پاکستان ته تللي وو او هلته له القاعده سره یو ځای سوي وو او د هغه کال په پسرلي کې افغانستان ته ننوتلي وو او د امریکایي عسکرو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې په دې وروستیو کې له پرمختګونو سره سره نږدې زر نوې پیښې ثبت شوي دي. اسماعیل اولد شیخ احمد چې نوې د ملګرو ملتونو د ایبولا په وړاندې د بیړنیو چارو مشر ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې ایبولا تر اوسه نړۍ ته یو ګواښ دی، خو هغه وویل چې درې میاشتې مخکې تر ډسمبر پورې چې په اونۍ کې بل تر لس زرو پورې نوې پیښې ثبت دي نور دا حالت نه دی تکرار شوی، ځکه د هیوادونو لخوا د درملو لوجستیک او مالي مرستو او هم شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو بشري مرستو د دې کار مخه نیولې ده. احمد وویل دغه ساري ناروغۍ مخ په کمېدو ده او اوس یې پیښې کمې لیدل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې له ولسمشر فرانسو اولان سره په پاریس کې د وروستي خونړي حملې په اړه د سیډنی په باب خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې ولسمشر اوباما رواني سړین ته په پام سره په خپل ژمنې تاکید وکړ او ویل چې هر هغه مرسته به چې د فرانسې دولت ورته اړتیا لري وکړي. په فرانسه کې د جنوري په 1 په پاریس کې د شارلي ابدو پر مجلې له برید وروسته چې 12 تنه پکښه ووژل سول او له هغه وروسته د 2 ورځو شخړو په ترڅ کې 15 تنه نور ووژل سول امنیتي کلک تعبیر جاري دی. دواړه مشرانو دغه راز د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې وکړې او د اوکراین له حکومت سره د زیاتې مرستو غوښتنه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشرانو دغه راز د نایجیریا د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. او ټاکل شوی ده د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به نن د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. په برلین کې کېدونکې دا غونډه له هغه وروسته ده چې د اوکراین پوځ ولې ځواکونه د اوکراین په شمال لویدیځ ښار لوهانس کې د روسیې د پوځ لخوا پر 2 پوستو تر برید لاندې راغلي. همداراز د پوځ یو ویاند ویلي چې د 2 تکتیکي واحدونو چې په هر یو کې 470 ول روسیې څخه اوکراین ته ننوتلې دي. د روسیې د دفاع وزارت دغه ادعا په پرتوګه بې معنی بلل ده. د غونډې د اعلانول پر مهال د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مرول په جګړه کې زیاتوالی د حالاتو د ګډوډۍ سبب شوی دی. دا تر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک خبرونه بیا هم غوړی ولولې دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د جګړې او اقتصادي رکود وخت تیر شوی او امریکا نن امپیاورډ شوی ده.
6 years ago nearly 180,000 American troops served in Iraq and Afghanistan. Today fewer than 15,000 remain.
افغان ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته لاړ. ولسی جرګې هم د نوې کابینې غړو ته د باور رای پروسه امپیل کړې ده. دغه راز پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سر بیره د خبرونې په 2 مئی کې کور کلی او ګوړې اچار تفریحي پروګرام درته خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خطاب کلنی وینا کې وویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړۍ لري شوې دي او ملت نن امپیاوړی دی. اوباما ان تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته جرګولو لارې ملت ته وینا واوروله چې د تلویزیونونو له لارې په مستقیم ډول اخبار شو. اوباما دغه راز د نورو مسلو ته څنګ د افغانستان د جګړې یادونه هم وکړه او ویل چې دغه جګړه اوس پای ته رسېدلې دي. ایران د اټومي پروګرام په اړه هم یو لړ څرګند دونه وکړي. د ملت د اوباما د وینا د مهم ټکی بل ملالۍ بشیر وورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دې هیواد خلکو ته په خپل وینا کې ویل چې د نوې پیړۍ 15 کاله تیر سوي دي او نوې نسل په دې کلونو کې د دوه اردو او زیات لګښت لرونکو جګړو سره ننوتی. د ویل زموږ همدا نسل په ټوله امریکا او نړۍ کې د اقتصادي رکود رامنځته کېدو شاهد وو او اوس هم د ډیرو خلکو لپاره سخت وخت دی. باراک اوباما ویل نن د سپتمبر د ولسمې راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې زموږ جنګي ماموریت پای ته ورسید. شپږ کاله مخکې په عراق او افغانستان کې شاوخوا 1,80,000 امریکایي پوځیان او عسکري خدمات ترسره کول، نن تر 15,000 کم پاتې دي او موږ د هر سړي او ښځې حوصلې او قربانۍ ته سلام کوو چې د سپتمبر د ولسمې را پدې خوا یې زموږ د خوندي ساتلو لپاره خدمت کړی دی. موږ ستاسو د خدماتو څخه منندوی یو. باراک اوباما وویل د وسلوالو قواو د ستر قومندان په توګه زما فریضه ده چې د امریکا دفاع وکړم. د دې کار په کولو کې پښتنه دانه ده چې آیا امریکا د نړۍ مشري کوي، بلکې دا ده چې څنګه یې مشري کوي. د وویل کله چې موږ بیله فکره پریکړه کوو، لکه چې د یوې ستونزې د حل لپاره زموږ لومړی خبرګون هغه ځای ته د پوځ لیږل وي، نو موږ په یو غیر ضروري توګه ځان له خطرونو سره مخامخ کوو او د عمومي ستراتیژي څخه بې پروا کیږو چې د یوې بریالۍ او خوندي نړۍ لپاره مهمه ده. همدا کار زموږ دشمنان غواړي چې موږ یې وکړو. باراک اوباما وویل لومړی موږ په پاکستان کې د یو شوونځي څخه د پاریس تر کوڅو پورې له هغو خلکو سره یووالی شیو چې له تروریزم څخه اغیزمن سوي دي. موږ به تروریستان په نقشه کوو او د دوی شبکې به له منځه وړو. د امریکا ولسمشر په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې د دې پر ځای چې امریکایي پوځیان د افغانستان درې ساتي، موږ د دوی امنیتي ځواکونه روزلي دي چې اوس په خپل هیواد ساتي. ولسمشر باراک اوباما
with respect to Iran.
له ایران سره زموږ ډیپلوماسي روانه ده او په لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې موږ د ایران اټومي پروګرام درولې دي. د ویل اوس خطر پر سر لپاره دا امکان ست چې له ایران سره یو بشپړ موافقه وسی چې د یو اټومي وسله لرونکو ایران مخه
وبونی.
اوباما همداراز ویل چې د 2010 کال راهیسې د اروپا، جاپان او ټولو پرمختللو اقتصادونو په پرتله په امریکا کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د ویل زموږ په تولیدي برخه کې شاوخوا 3,000,000 خلکو ته کار پیدا سوی دي. د ویل موږ د نوې پیړۍ په لومړیو 15 کلونو کې خپل ځانونه راپورته کړي او د امریکا د بیا جوړولو لپاره لاس په کار سوي یو.
ملت په خطاب وینا کې باراک اوباما وویل چې د جګړې او اقتصادي رکود وخت تیر شوی او امریکانان پیاوړي شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه هم باراک اوباما وویل چې د افغانستان جګړې پای ته رسولې دي. ایران په اړه یې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام مخه په یوه لسیزه کې نیول شوې ده. د اوباما د وینا د څېړلو لپاره هم د شبل کابل د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر را سره دی. بشر سره خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم
بشر صاحب، تاسو د باراک اوباما وینا اوریدلې ده، څه مهم ټکي د افغانستان لپاره درلودل؟
او سلام تاسو ته استاد اوریدونکو ته، تر کوم ځای کې زه پوهیږم اوباما په دې عقیده ده چې په افغانستان کې د دوی نظامی فعالیتونه موافقانه او کامیاب وو او لدې کابل د یو ای چې موږ خپل ټول قواوې د افغانستان او باسو خپل وظیفه سره رسولې ده. راغلو پدې چې آیا دغه وظیفه سره رسیدلې ده، آیا واقعا دا موافقه نه و کنه؟ تاسو وګورئ په افغانستان کې کله چې دوی راغله تقریبا 1,000 عسكر دوی دلوت په افغانستان کې اورس پورز. تاسو وینی په افغانستان کې د خلکو مړینې زیاتې شوې دي. په دې ترتیب سره د افغانستان پولیس او نظامی خلک ډیر زیات مرشوبی دي او ځینې ولایت حتی د طالبانو تر ولکې لاندې دي. نو دا کوم موافقه نه وي د دوی په نظر
بشر صاحب،
اما د افغانانو په نظر دا موافقه نه ده.
بشر صاحب، باراک اوباما وویل چې د جګړې، یعنی په دې معنی چې منظور دواړه د عراق او د امریکا د جګړې او دغه راز د اقتصادي رکود چې امریکا هم په دا ورسته یو لسیزه کې ورسره مخامخ وو، دغه وخت تیر شوی یا دغه تورې ورځې نن ورځ پر امریکا نه دي او امریکان نه دي غوړېدلي، بلکې امریکانان پیاوړي شوی ده. یعنی فکر کوي چې دا جګړه د عراق وضعیت په پام سره او د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د جګړې پای ته رسیدلی؟
زه فکر کوم چې اصلا اوباما کوم شی چې په خپل فکر کوي هغه وایي. کوم شي چې واقعیتونه دي په افغانستان او په عراق کې. تاسو وګورئ داعش په عراق کې لسره نیمایي عراق نیولې دي. په عراق کې اصلا حکومت تاسو حکومت نشته چې هغه حکومت د خلکو څخه نمائندګي وکړي. څو مده د غونی و چې تر څو د هغه وسته شو د پخوانی صدر اعظم وسته شو نوای صدر اعظم دوی ته انکه اوس هم هغه جنجال چې د شیعه او د سنی په منځ کې په عراق کې موجوده هغه اصلا کنټرول شوی نه ده او د عراق خلک دغه بدبختیګانو سره متوجه سوي دي مواجه سوي دي چې اصلا د پخوانی حکومت سره دوی مواجه نه وو. صدام حسین اصلا که څو کسی وژلي وو تاسو یو ځلې محاسبه وکړئ د هغه تاریخ نتیجې په عراق کې داخل شو تر اوسه پورې څو کسان وژل سوي دي. آیا دا د امریکا د برکت وه او یا دا دی چې د صدام حسین له برکته؟ او په همدې ترتیب سره په افغانستان کې د هغې ورځې نه چې دوی داخل شوي دي په اول دوه کاله کې په افغانستان کې آرامي وو. کله چې دوی داخل شو اوس دغه جنجالونه زیاتې شوي دي په مجرد دې چې افغانستان د امنیتي قرارداد د ناتو او د امریکې سره وتړل او په افغانستان کې د طالبانو او د مخالفینو حرکتونه زیاتې شوي دي. شاید دوی ووایي چې موږ موافقانه د افغانستان څخه ووتلو، اما نړیواله ټولنه او افغان ولس په دې نظر دی چې په افغانستان کې هغه بدبختیګانې چې موجودې وي هغه بدبختیګانې ټول سره سرته رسېدلې.
بشار صاحب، که راشو د اوباما وینا ته له دې پرته چې د جګړو یادونه یې وکړله او د اقتصادي رکود، نور کوم مهم مسایل چې هغه د پام وړ دي؟
یو ډېر مهم مسله چې د نن د امریکا د پاره وو او یو مهم مسله د ایران په ارتباط یې وویل چې امریکا نه غواړي چې ایران یو اتمی قوت شي او امریکا غواړي چې په هر ترتیب سره کېږي باید د ایران سره داسې معامله وشي چې دوی ونشي کولی چې اتمی قواو ته لاس ولري. او په دې ترتیب سره په ایران او په امریکا کې وویل چې تقریبا 300 جاب نوي کار پیدا شوي دي او اقتصاد رشد کړی او له دې کبله موږ ډېر موافقانه د دې جنګونو څخه ووتلو او امریکا اوس د اقتصادي له نقطې نظره ډېر پیاوړی شوی دی.
بله فاروق بشر، له تاسو نه مننه. د سیاسي چارو کارپو فاروق بشر چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیر شپې ملت په د خطاب او وینا په اړه نظر سره شریکو. باراک اوباما د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لارې ملت ته تیر شپه وینا وکړه او په دې وینا کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د مهمو مسایلو او د امریکا دننه د اقتصادي ستونزو د هواري او د اقتصاد رغولو په اړه یو لړ څرګندونه وکړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ولورپوري دولتي پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته لاړ. دا چې ترکمنستان ته د هغه د سفر هدف څه دی او چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، له کابل د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین را سره دی. لودین صاحب، راته ووایه چې اشرف غنی په کوم هدف ترکمنستان ته لاړ.
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د جمهور ریاست د اعلانې لمخې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د ولړپوري دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان شو او د سفر دوه ورځې دی او بیلابیل اهداف لري. کوم چې د جمهور ریاست په اعلان کې راغلی هغه وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې له خپل ترکمني سیال قربان قولي بردی محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو، دغه راز په سوداګریزو او کلتوري اړیکو او له دې پرته په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. ولسمشر سره په دې سفر کې د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق، د ملي امنیت سلاکار محمد دنی فاطمار او د ځینو وزارتونو سرپرستان شامل دي. ترکمنستان هغه هیواد چې په افغانستان کې تر ډیره په اقتصادي برخه کې او د بیارغونې په برخه کې رول لري. ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاره او پاکستان لاره هم ته انتقالوي، هغه پروژه ده چې ترکمنستان پکې دخیل دی. په دې پروژې په عمل کېدو به حتمن په دې سفر کې خبرې کیږي. دغه راز د ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا انتقال هم هغه پروژه ده چې ترکمنستان نورته علاقه لري، او د محرم د افغانستان وارداتي برېښنا د ترکمنستان تر ډیره تمویلېږي. له دې پرته موږ چې د سوداګرۍ وزارت سره دا موضوع شریک کړه، د سوداګرۍ وزارت او دغه راز د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې ترکمنستان د افغانستان په ترانزیت تجارت او قانونو برخه کې علاقه ډیره لري، او په دې برخه کې به دا سفر ښې لاسته راوړنې هم ولري. له دې پرته افغانستان چې پلان لري د لاجوارد لارې په وسیله له اروپا سره وصل شي، د هغې پروژې یو غړی هیواد هم ترکمنستان دی. نو سوداګریزو چارو، سوداګرۍ وزارت او د سوداګرۍ خونه او دغه راز اقتصادي کارپوهان دغه سفر ګټور بولي، او دوی هیله مند دي چې ترکمنستان به وکولی شي په افغانستان کې پانګونه تزریق کړي او په افغانستان کې بیا د اقتصادي پروژې پلي کړي.
بلې، اسدالله الدین، له تاسو نه مننه. اشرف و موریدل چې اشرف غنی ترکمنستان ته د یو دولتي لوړپوړي پلاوی په مشرۍ لاړ. اشرف غنی یو ورځ وروسته له هغې ترکمنستان ته سفر کوي چې پرون ولسی جرګې ته خپل نوې کابینه معرفي کړله. د ولسی جرګې اداري هیئت هم پرون وویل چې سر له سبا، یعنی سر له نن به، د نوې کاندیدانو په اړه د رای ګیري پړاو پیل کړي. البته مخکې له هغې به کاندید وزیران ولسی جرګې غړو ته د خپلو پلانونو په اړه معلومات ورکوي. دا بهیر پیل شوی دی. رحمت الله افغان له کابل را سره دی. افغان نه به نور معلومات ترلاسه کړو، مهرباني.
بله نوری صاحب، همدا محال د اجنډا سره سم، د ولسی جرګې له اجنډا سره سم درې کاندید وزیران حاضر شوي دي او خپل هغه پلانونه چې د هغه تشریح کوي. په دې وزیرانو کې پوهنې وزارت کاندید ګل زلمی یونسی، ملي دفاع وزارت کاندید شیر محمد کریمی، همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت نصیر احمد احمدی په تالار کې دي، او شیر محمد کریمی خپل پلانونه تشریح کوي. اوس هم د څه تر اوسه پر کومه ما تعقیب کړی دي، په هغه کې دولي دي کچېرې ز د باور یې ترلاسه کړه او دفاع وزیر شمه، نو ملي اردو ته به انکشاف ورکم، لوجستیکي اکمالات به پیاوړي کم. دوه همدارنګه ول چې کله چې زه په همدې وزارت کې سرپرست پاتې سوم، په همدې وخت کې ما ډېر زیات کارونه وکړل. له جملې څخه د ملي اردو او ملي امنیتي ځواکونو نه د خلکو ملاتړ او پراخ د عالمانو ملاتړ، د رسنیو ملاتړ. نو وسم شیر محمد کریمی خپل کوم پلانونه د هغه تشریح کوي، او په وار سره به یو بل کاندید وزیر راځي. دا درې وزیران په ایجنډا کې شامل دي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو نه په دې اړه نور معلومات ورسته واخلو. خو د یادونې وړ بولو چې ولسمشر اشرف غنی پرون د نوې کابینې غړي او د غرض د دوه ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کړل. د ولسمشر اشرف غنی په نوې کابینه کې ویل کیږي چې څوارلس کاندید وزیران دوه تابعیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ویلي دي چې دوه تابعیت لرونکو کاندید وزیران ته به د باور رای ورنکړي، او نه به هم د باور رای لپاره د هغوی لپاره صندوق کیږدي. دغه راز ځینو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ته سره شریک شوي دي، یو شمېر وزیران جعلي د تحصیلي اسناد لري، او ځینې نور هم په البته خپل بشپړ اسناد ولسی جرګې ته ندي معرفي کړي، ندي وړاندې کړي. له رحمت الله افغان سره به هم وروسته پاتې کیږو. د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
کابل چا په نننۍ ورځ پاڼو ولسی جرګې ته د کابینې د معرفي کېدو او افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځ پاڼې لیکلي، په درې ورځو کې به کاندید وزیران خپل پلانونه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي، او د راتلونکي یک شنبه په ورځ به رای اچونه پیل شي. د ملي ارمان ورځ پاڼې د سرمقالې عنوانده د ولسی جرګې د غړیو درون مسؤلیت وړاندې په سرمقاله کې راغلي. د ولسمشر لخوا وزیران معرفي شول، او اوس د ولسی جرګې د غړیو مسؤلیت دی چې باید د دوی تحصیلي اسناد او د دوګونې تابعیت موضوع په دقیقه توګه وڅېړي. لیکوال وړاندیز کوي، نه باید وکیلان د سمت، ژبې او د قوم له مخې وزیرانو ته رایه ورکړي، بلکې وړتیا په پام کې ونیسي. د ملي ارمان ورځپاڼې لیکوال اندېښنه ښکاره کوي او وایي که چیرې وړتیا، کاري تجربه او مسلکي توب په پام کې ونه نیول سي، نو د تیر یو کال لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي او بالاخره هیواد به د فساد او تباهي خواته ولاړ شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، د ملي وحدت حکومت چارواکو د کابینې په جوړښت کې لا زیات دقت کار اخیستی، داسې کسان یې معرفي کړي چې یادو پوستونو ته واړه وو. د سرمقاله لیکوال هیله څرګندوي چې معرفي شوې کابینه به له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. همدې ورځپاڼې د ولسي جرګې د مشر خبرې هم راخیستي چې ویلي دي حکومت په تېر یو کال کې د دې جرګې فیصلې نه دي تایید کړي. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي، د کابینې د تایید او یا د رد لپاره د ولسي جرګې پریکړې باید پر ځای وي. د همدې ورځپاڼې لیکوال هم ټینګار کوي چې وکیلان باید کاندید وزیرانو ته له توپیره پرته رایه ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو کابل چاپ ورځپاڼو افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکنې کړې. سرنوشت په یو جلا مطلب کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له قوله لیکلي، له افغانستان سره هر اړخیزې همکاري ته دوام ورکوو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي، ایران، چین، هند او روسیه کولای شي د سیمه ییزو شخړو په حل کې مهم رول ادا کړي. همدې ورځپاڼې لیکلي، ولسمشر غني به له ایران سره ښه روابط ټینګ کړي او د لا پیاوړتیا لپاره به یې کار وکړي. ویسا په یو جلا مطلب کې لیکلي، د پاکستان صدراعظم نواز شریف د عربستان له چارواکو سره د افغان طالبانو او داعش په اړه خبرې کړې. وړاندې په مطلب کې راغلي، سعودي عربستان ډېر ښه پوهیږي چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو په اړه څومره رول لري او غواړي چې د پاکستان له دې ظرفیته له افغان طالبانو سره د نږدې کېدو لپاره ګټه واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري په ننګرهار کې پرونده خان عبدالغفار خان پر مزار ده او وشتم تلین ون منزل شو. المنزل غونډه ته لکوزه پښتون خوا څخه د نېشنل ګوند ولی خان د دل مشران هم ورغلی او نور جزئیات له جلال آباد د ازادي رادیو خبري ریال شمه محمود شنواری پر پورته.
دا له جذبې ډک شعارونه د سې شمې په مازیګر په جلال آباد کې د عدم تشدد د فلسفې سالار خان عبدالغفار خان په مزار د هغه د ویشتم تلین په مناسبت ویل کېده چې د ننګرهار د ولایتي چارواکو سربیره ورته له کوزي پښتونخوا څخه هم د بیګم ولی خان په مشرۍ د نېشنل پارټي ولی خان ډلې یو پلاوی هم راغلی و. د ننګرهار ولایت مرستیال له کوزي پښتونخوا څخه راغلی پلاوی ته خراغلاس وایه او زیاته کړه چې پاچا خان د ټولو افغانانو مشر و، ځکه هغه د افغانستان په ګوډ ګوډ ګرځېدلی او خلک یې یووالي، سولې او تعلیم ته هڅول.
د عدم تشدد لپاره، د پښتنو د بیدارۍ لپاره، د پښتنو د ملي یووالي او انسجام لپاره، د پښتنو د عامه پوهاوي لپاره، د پښتنو ته د تعلیم د زمینو د برابرولو د خاطر باندې ډېرې د زړه خلاصې حالې ځلې کړې دي. د افغانستان دلته کوڅه په کوڅه، کلی په کلی او مالت په مالت ګرځېدلی دی. ډېر د پښتنو بېلې بېلې حجرې ته تللی دی او د پښتنو د بیدارۍ دپاره او د پښتنو د خیر او صلاح او بهبود دپاره ډېرې حالې ځلې کړې دي. د ټولو په زړونو کې پاچا خان ځای لري.
په کوزي پښتونخوا کې د نېشنل ګوند ولی خان د ډلې ماوین اورنګزیب کاسی په دین منځغونډه کې وویل چې په جلال آباد کې د پاچا خان د تلین منځلو څخه یې موخه د هغه د نیمګړو ارمانونو پوره کول دي چې لر او بر پښتانه باید سره په یو ټغر راټول شي.
چې مور بیبي چې نن د پاچا خان او د رهبر تحریک ولی خان د قافلې سالار اعلی ده، ټول افغانانو ته او کوز ټول پښتنو ته دا باور ورکول دي، دا یقین ورکول دي چې دا باچا خان هغه مرام چې باچا خان د غازی امان الله خان سره را شروع کړی وو او تر ننه پورې دا کار نیمګړی پاتې، دا به مونږ سرته رسو او مونږ په دا لار روان خلک یو. د باچا خان هدفونه اجمل خټک محترم مشر په یو شعر کې راغونډ کړی دی، که کوټه ده که پېښور دی زما کور دی، که کابل دی که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې په دې کې خنډه چول غواړي که د لړ دی که د بر دی مخې تور دی.
له کوزي پښتونخوا څخه د راغلي پلاوی مشر او د پاچا خان انګور بیګم نسیم ولی ویل، پاچا خان په ژوندینی وصیت کړی و چې هغه په ننګرهار کې خاورو ته وسپاري. نوموړي وویل چې له دې وصیت څخه د پاچا خان هدف دا و چې دا ځای باید د لر او بر پښتنو د راټولېدو مرکز جوړ شي. او د هغه د دې مرام د پوره کولو په خاطر نن د پاچا خان د لارې پیروان له ځانه سره ملګري کړي او ننګرهار ته یې راوسته.
زه صرف په یوه جذبه راغلی چې پاچا خان ما باته دا احساس ونه شي چې زما کلیزه ده، زما تلیدنه برسی بده او نن مالا د لرو خانانو له طرفه سوکرانه ده. نن مې ولا دا بچی روستی دي چې دا کوم بچی هغه پوری نږدې دي، دا هغه د لارې ملګري وو او د لارې ملګري دي. دا بچی ما راوستی دي او دا ورته ویم چې بچیانو وګورئ دې قبر، وګورئ دې قبر ته. دا هر سړي انجام عمدا خوري دي، خو دا هغه افکار او دا هغه کردار دا چې دی دا تر قیامت پورې نه خلاص.
بیگم نسیم ولی په خپلو خبرو کې د ډیورن کرخي په اړه وویل چې دا د پښتنو د جداوالي لپاره یو سازش شو چې د پښتنو پر سینې د بیلولو کرخه کش کړي ده. نو موري وویل پښتانه به هیڅ کله هم د تش په نوم د ډیورن کرخه ونه مني.
په جرمني کې دیوالو یو کرکه به یو وبل کرکه به بل وره. نن د جرمن غ دیوال کوم نه دي تمام چې خو دیوال نشته، نو څه کې چې د چورې کرخه نشته. دا پښتانه دا نه به خوند خونه دي چې دا تش د نوم، دا تش د نوم دغه چې دی دا جوړ لاین. دا خو سوې ما زخو نشملي خدا قبل الحكومه تکفر خکای.
لکوزی پښتونخوا څخه راغلو ملمنو د ننګرهار ولایتي چارواکو او په دې ولایت کې میشتو فرهنګیانو پورسته برخه کې د پاچا خان په مزار د ګلونو گیډي وغړولي او د هغه روح ته د دعا لاسونه پورته کړل.
په ننګرهار کې د خان عبدالغفار خان پر مزار دی وشتم تلین د لمنځن غونډې په باب مو راپور واوري. د خبرونه دوه منیمه ته ورسېدو. اوس به سید کمال شارف ته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی نن د ولورپور پلای په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. څو تنه کاندید وزیران نن د خپل پروګرامونو د تشریح لپاره ولس جرګې ته تللي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي نن سهار د پلخمري سیند پر غاړه د 28 کلنې امیدوارې ښځې جسد پیدا کړی دی. د افغانستان د ساحلي والیبال ټیم په یو لړ آسیایي لوبو کې سیم فاینل یا نیمه پایلو بیته ورسید. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په خطاب کلنې وینا کې ویل چې له جګړې او اقتصادي رکود وروسته د ستونزو لړې لري سوي او ملت نن پیاوړی دی. امریکا دوه یمنی تابع د القاعده سره د ارتباط پر شک چې د امریکا پر وړاندې په افغانستان کې جګړه کوله محاکمه کړې ده. ټاکل سوی دی د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به نن د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په پاریس کې د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه د سړنې په باب خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغي په وړاندې مبارزه کې په دې ورستیو کې له پرمختګونو سره سره نږدې زر نوې پیښې ثبت شوې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ او مخله دي چې دوه نیوز پروګرامونو کور کلی او ګړیا چارته ورورسیږي. د هغه افغان له حاله مو خبره وو چې په 2015 میلادي کال کې د امریکا د پلو سمندري ځواکونو یو سرتیر چې سخت ټپي شوی وو له طالبانو وژغوره او په خپل کور کې پناه ورکړه. دی اوس وایي چې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي او امریکا تر اوسه ورته پناه نه ده ورکړې. دغه افغان د کونړ اوسیدونکو محمد ګلاب نومیږي. فرشته نگاه ورسره مرکه کړې او لومړی د امریکایي سرتیري د ژغورلو د پیښې په اړه ترې پوښتنه کړې ده. هغه په ځواب کې وویل
2015 کې کله چې د امریکایانو زموږ د کلیا وطن ته وسه د شوړې کړو کوانډل سیمې ته امریکایان راغلي او هغه وروسته د پنځلسم جنگ او کاغه نه یو تیرې او سقوط او کاسرې ویشته تی او هغه نه 15 کسان پیدا شول. دغه 15 کسانو نه دغه څلور مړه شو یو بچ پاتې شه. زمون کور ته راغی من خپل د خواخوږی د پښتونوالي او د افغانۍ څنګه ما پناه ورکړه. دا ورځ 15 ورځې ما سپات شو.
خدای دې نوم سو او دا سو کلانو ستا یاد دې تاسو سره خبرې کول دا قصې کول
نو کاغه خسي کول یمنګه چې دغه کده چې سره نو چې هغه سره پښتو باندې هغه بربر غري مانه غږیدل او ناس به چې ډوډۍ ما کوله بس او دا دوه زره پنځم کې دا کار شوی و څلوېښت کلن دی.
د هغې نوم څه ده؟
هغه مارکیټ.
او مارکیټ سره ستاسو ملګرتوب بیا څنګه شروع شو؟ هغه خو ستاسو کور نه پنځه ورځ پس لاړل، بیا ستاسو ورسره اړیکې څنګه جوړه شوه؟
اړیکې 2010 پورې هغه سره زما اړیکې نه وې، او 2010 نه وروسته هغه یو کتاب چاپ کړی و. کتاب ته ضرورت زما ته دا و چې دا دا وښودل شي چې دا زما کتاب مشهور شي او خرڅ شي. په دې خبرو باندې هغه وخت زه نه پوهېدم، زه وروسته تیر شوم 2010 کې هغه زه وغوښته بارته ورغلم. د هغې نه وروسته کتاب چې مشهور شو بیا یو فلم جوړ کړ. دا فلم دې دپاره جوړ کړ چې هغه له یو لاسه چې یوه ګټه ریشي. هغه چې 2010 کې زه وغوښتم هغه فلم خلاصېدو دپاره.
هغه فلم تاسو کتلې ده؟ څنګه ده؟
ما لیدلې ده، زه ورغلم هغې خلاصېدو ته، زه ورغلم.
هغه فلم کې حقیقتونه شته؟ کوم حقیقتونه چې ستاسو ژوند کې تېر شوی ده؟
ډېر حقیقتونه په کښې شته دی، او دغه ځینې لږ 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 څه چې دي هغه خپل پاټونه جوړ کړي دي. کلو کښې نوې کیسه ده، دا لس کیسه ده چې دی هغه خپل پاټونه جوړ کړي دي.
کله چې ته امریکې ته لاړل نو مارک ستا سره څنګه رویه څنګه وه د مارکس؟
د مارکس رویه اول ډېره ښه وه، چې کله دغه خپل مسخط به د لاسه کړه او که وبې کړه نو بېرته ما سره رابطه نه ده کړې. د خدای پاماني ما سره دغه چې زه راتلم ماته خدای پاماني نه ده کړې.
مارکس تا ته ونه ویل چې تاسو امریکې ته راشئ مونږ سره؟
ولې وویل هغه وخت سره راته وویل چې زه څه به وکړو هغه څه وکړو. ته لاړې ووتلې، ستا شپږ مې ستا ویزه پوره ده، که ته ووتلې مونږ غواړو چې تاسو درې میاشتې بعد مونږ بېرته را وغواړو. دا دا وکړو هغه وکړو چې هغه د هغه ځای نه زه راغلم هغه ما سره بېته قطې کړې ده.
او څونه موده تاسو امریکا کې تېره کړه؟
ما پنځه میاشتې یوولس ورځې ما تېرې کړې.
د یو امریکایي عسکر ته پناه ورکولو سره ستا ژوند کې څه تغیرات راغلل؟
ما ته ډېر زیات مشکلاتونه جوړ شو. د هغې نه وروسته زموږ ټولنې ته سم نظر نه و، بل خبره پکښې نه وه. مونږ ته خپله د مرګ د هغه ګواښونه د خپل کلي نه نه محرومه، خپل قوم نه نه محرومه، نو دغونه مشکل راته جوړ دی.
تاسو بیا کوم بل چېرته لاړل خپل کورنۍ سره که هماغه کلي کې پاتې شوی وو؟
نه نه، ما هغه وخت سره چې زه د خپل کلي نه راوتلی یم زه اوس هم په کار یم که نه، او د خپل کلي نه راوتلی یم په هماغه ورځ باندې چې زه راغلی یم بېرته نه یم تللی.
د کونړ اوسیدونکی محمد ګلابو چې وایي په 2015 میلادي کال کې د امریکا د پلو سمندري ځواکونو یو سرتېری چې سخت ټپي شوی و له طالبانو وژغوره او په خپل کور کې پناه ورکړې وه، خو اوس دی له هېواده بهر په ډېر مشقت سره شپې ورځې تېروي او امریکا یې تر اوسه پورې د پناه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. له محمد ګلاب سره مرکه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کوی سی بیا هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالباری همت له کندهار څخه لیکي چې اشرف غنی کومې وینا چې کوي هغه باید عملي کړي. اسماعیل له کونړه لیکي له ولسمشر غنی نه هیله لرم چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې له هغه جدي توګه وغواړي چې په هیواد کې د میشت افغان کډوالو ناحقه اعدامونه پای ته ورسوي. د ایران حکومت باید له دې وروسته افغان کډوال بې ځایه ونه ځوروي. او قاري محمد په خپل پیغام کې لیکي چې کچین امریکا او بریتانیا په اخلاص او صداقت سره په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره کوښښ او همکاري وکړي نو په افغانستان کې یوه ورځ سوله راتلی شي. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واورئ، پام وکړئ د کور کلي پروګرام ته.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کسان چې غوړ ډیر خوري له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
چربي دی وینه، چربي دی جګر، سپورت نه، گاشتو گذار نه، مسول کار و نه کې غوړ ډیر خوري دا تکلیف ته پیدا شي.
نن له دې موضوع سره تمثيلي جوړام چې په شوي له ما فرشتي مرسل سره وسی. قدرمن اوریدونکو، ښایي تاسو هم ډیر ځله اوریدلی وي چې وایي فلانی زیړ غوړي خوړلی ځکه داسې غښتلی دی، یا که کوم څوک لکه هم کمزوری وي وایي چې د نباتي غوړیو به څه قوت وي. خو طب دا ثابته کړې چې وازده او زیړ غوړي د ټول خلکو په تیره د سپینسارو او سپینګیرو کسانو روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله د ډاکټر خبرې وروسته اورو. لومړی له کسانو سره غږېدلی وو چې پخوا یې زیړ غوړي او د لم غوړي ډیر خوړل.
په کورتو کې خرو مسار شي تواز دچو پالوکو کې خرو لوبیاو کې خرو دالو کې خرو د دې موږ ورته خوراک ده غوخه پخو دې تم حته دې واز به تبې کو.
ما یو کاکاو خالی به دواز ده دکول د شسره کوله د غوړ کې به ډوړی مې د کوله د نور زغلی به بیام د شه ور سره خورل د غواز د خوراکو د غوا غړې خوراکو دا په سبو کې اچول په کچلو کې اچول په لوبیا کې اچول په دال کې اچول یعنی دا څه کټک چې موجوده په دنیا کې دا ټول کې واز د استعمال دل او هغه وخت واز د یعنی دونه خوشبو دي لول باور کو چې هغه کلی کې بچیرته چا دی واز د تبه کړو خوشبو به وختره ولا و چې چا دی واز د تبه کړو اوس خوره نسم په خو مې د خوړل چې باور پرب کو چې خیر لچانکی د من خوراک بل شنو چې بازار ته براغ دي چانکی به د ش کرسان دی واز به کې پرته و باور کو چې د ډوډۍ وجه اخیستل بعد هم لګید له خوان دیم را کو وو زه چې هغه بوی یم لګی رسیم زړه ته یو رقم سی بچی تن کنه کړه کړه چې باځه غوخه کې لګزرواز دی چې له شوکه کړه او خرم زه ته دغه ځا په خانه یادګار پی تازه کو خو زړه مې په دیم نه منی ګوره بغه وکه دغه معلومه سی وو دوه د طبي غاغان خوړلې د ډاګ غاغان خوړلې ورته د غوخه واز دی هر څه یو لذت درلوده وو دا رمی او ګلی په د کوڅو کې ګرځي دی کوڅو کې شیخ دی غیر له پلاستیک غیر له کاغذ بل شی نسته د تیو انرژي او هغه وټامین او هغه خوشبوئی قطن پکې نسته.
د نورستان خلک بیا دا چې له ښار نه لري وسیږي د خپل حیواناتو له غوړیو نه ان په ودونو او ختمونو کې هم ګټه اخلي.
هر کور کې د چې د تیګو نه یو قسمه شینکان ورته یې سپاره ورته وي دغه نه لوې لوې دیګونه جوړي هاته د نورستان په حساب ته کروټ وای یو خبر غوړي پکې ځای منی وخت کې د غرونه بد مالونه کته کو چې فردن لس کور یا شل کور به دا ټول تلل د سبا راولل کوچ د چې کوم وخت به چې دی دا کوچ به وېسته ما ډن کې به خوشي هاته به یې خوي بیا د راولل وخت کې بدل د اشر به وکاو د قوم سیاسي او نارینه به دی تلل د غوړي به راولل بیا به دا ته کول کې کوچ به کو بیا به د نږدې د وارثان چې بسوب غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکو دا غوړی به وسات په مغه دیګونه کې جمع درته ولې د شینکان نه به دیګونه جوړ کړی چې دا یو خروار یو نیم خروار غوړی به ته واچول کېد بیا دا د یو کال مصرف دې نو دا به ساتل کېد چې کوم وخت کې خدای نه خسته سوق مل کېد خاص غوړی سره به خیرات به کو خلکو ته او یا د دې زوی واده کېد یا فرد لوري واده کېد دغه وخت به دې ورنه استفاده کو یا عجل کوم وخت به سوق مل مراره اوس هم امدا ځل غوړی نور سان کې اوس هم رواج دی سیم خلکوري چون هواي خدای د غشت گذر په غرونو کې کوي مونږ د نوسان یو شدل ته پردن باندې شان په مونږ ډیر بد لګي ټول مریضان اته چې مونږ خپل همسن خلک غورو جوړ تیار خلک دي
د غورو شنکي حاجی عبدالحات چې ووس 50 کلان دی وای په غواخه کې چې سپینه نوي د تخوان نور کوي دا چې د ډیر پیاده ګرځي بیا بد تاثیر هم نه پری کوي
خوازګي په شروع کې په وروجو کې یو وخت نشي مر باندې راړي شي د سلام ډیر زل خوري سوی ومه دغه سیمه د سلام خورلې دي پرې کړې دغه خامی خورلې وو او تر اوسه ملخه ورسره نشه دي څه نه لرم اوسم چې په شروع کې د بسلم نیوي او غوښ تر تور سپینې ډیر نیوي هغه خورلې هم نسم
اګه کازه چې وینم تاسو سپینګری مې یې کنه څنګه به د واز د بدن در باندې
یا بالکل دا ما وجود اوس عادت وسه نیولې دي سپینې غوښ سره او د جړ غړو سره دغه لیچ ګټ راته کې ان توان لري خصوصا سپینې غوښې د قندهار په ټوله منطقه کې البته عموما خلک د سپینې غوښې سره ډیر علاقه لري د پسې چلالیږي په هغه پسګر سره نیم سپینې کنداري غوښې نه وړي ولې کښنه زامن لرم اوس مکتب کې دي اغه د دې شام سر نه عادت دي جړغولي زموږ په کور کې څه ولې ملدار یو جړغولي نه خوري وای نه را باندې لګیږي یعنی کښنواله سي دغه ډاډا سره عادت نیولې دي سپینې غوښې نه خوري او وجودونه هم ډیر ضعیف دي دونه ضعیف دي چې نو بس صدر توه مې چې بيخي ډیر ضعیف دي د زموږ دوره د چمو د تناشتو د زموږ ډیر ښه دوره و زموږ ډیر ښه وختو البته موږ د ډیر شام سر داسې علاقې چې موږ درلودلې اته داسې کس وو چې څلور کیلو غوښې هم خوړلې سپینې توري به خوړلې او ځای سره اوس یو کیلو غوښه په لاس نه پرنس خوړل مخفل داس کړی دی یو کیلو جړغولي مخړل دی و شوا کیلو جړغولي کدل ته شلو خلکو تکشیر دی نس خوړل
او کشول خلګو خورشل سره مریضانی
زنی خلک بیا تل نه خو کله ناکله وازده او زیر غوړی د هوسانی په ډول خوري د پکتیا وسونکو مینه وایي چې دوی پیراکای پکې پخوي
دغه په خانه علاقه چې ورسره درلوده د ستیا وسانی په ډول استفاده کول نه
مثلا کوم شهر کې
مثلا د لاندې کوونو تبن چې وازده لري په زنه شین کې لاندې وچه وازده د پس وازده چې وچوي ټوټه ټوټه کوي بیا د وچه وړو سره په وان کې کوي ډېرې وټه کوي چې بیخي هغه اوړه ځان ته جست کړي هغه وچ وړه نو بدلې هغې نه بیا لکه د نورو مواد نه چې پیرکي پخوو دمدغسې پکې ایښی کېږي او پیرکي پخېږي البته د تناره پیرکي او خوند هم کوي په رښتیا هم مضر دی
راځو هغو کسانو ته چې نه پیاده ګرځي او نه هم ورزش کوي خو زیړ غوړي او د لم غوړي خوري د شکردري اوسیدونکي رمضان ته چې اوس د وینې غوړ او د دیګر ناروغي پیدا شوې علت یې هم دا د زیړو غوړیو وازدې او د لم د غوړیو خوړل ګڼي
په دغه کور کې ورته ونس قتل کې تاسو غوړ ډېر مچ
ولې
نه روانه لګي
څه تکلیف درته پیدا
کیږي زه تکلیف د چربي د وینې چربي د جګر نه
علت یې څه ده څنګه درته پیدا سه
دا البته چې سپورت نه یې گشت گذار نه یې مثال کار و نه کې غوړي ډېر خوړل دا تکلیف درته پیدا سه
وازدې خوړه خو
وازدې خوړه هو
له ډاکټر عبدالعلی ماتاروت نمود د زیړو غوړیو او د لم د غوړیو د خوړلو پاکله پوښتلې دي هغه وایي چې په اوس وخت کې خوړل د ډېرو ناروغیو سبب کیږي
حیواني غوړي په خپل یو ډېره عمده منبع د کلسترول ده نو کله چې هغه خوړل کیږي دغه تولید په وجود کې زیاتی کلسترول خپله معمولا په دوه ډوله په وجود کې تولیدیږي یو دا چې خپل جګر په نورمال شکل یو مقدار کلسترول تولیدوي او بل دا چې موږ یې روزانه په غذا کې کلسترول له غذایي موادو نه اخلو چې په غوښه کې یا په دغه غوړ کې نو دا په خپله دې سبب ګرځي چې په دې شریانونو کې دا پلاکونه ایجاد کړي چې یعنی بیا شریانونه تنګیږي یعنی نشي کولای چې قلب هغه وینه عضویت ته ورسي شریانونه کې تنګش منځته راولي چې ولې دا پخوای مشکلات نه جوړول اوسې جوړي پخوا فزیکی فعالیتونه زیات زیاتول کچیر یو دقان پخوا لغوار نه استفاده کول زیر غوار نه استفاده کول لسبای نه تر مخامه پر خپل مسره کې کار کاو نو هغه بیرته مصرف یعنی فزیکی حالت زیاتول نو اوس چې کوم څوک لاندې خوري یا کوم زیر غوري خوري هغه له سهار نه تر مخام پر خپل کور کې ناسته هغه د فزیکی فعالیت عدم موجودیت دې سبب ګرځي چې هغه بیرته هغه انرژي چې موږ له غوړ نه اخلو احتراق نشي او هغه په وجود کې جذب شي او باعث د مریضګانو چې خصوصا قلبي وایي امراض یې هغه مکسره ایجاد کړي باید په هیڅ وجه له حیواني غوړو نه استفاده ونشي کوشش وکړي چې مایع غوړو نه ډېر استفاده وشي خصوصا هغه کسان چې سن زیات قلبي وایي مشکلې د زیتون غوړ کې دی شي هغه نه استفاده وشي
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه او په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې کله خوراکي شین ارزانه وویني پرته لدې چې تاریخ خواند او کیفیت وګوري هغه اخلي به چې کوټه راوړي پیمانه وي
او شیدا خلتی دلته کې دم
بیا دي چې شره وړي چې داسې ستړي ستومانه ای
اوه سړی نه ویني دونه سودا مې راوړه
څه شي سودا دې راوړه د څه شي دې خو ما ته بده ویلی وو
ورکه کې سړی ارزانه په مخ راغله و مې خستل
څه شي دې خستی
سړی شیدی دی جوس دی مستی دی پنیر دی کوچ دی ټول ارزانه واغه مې ټول واخستل
لکه چې به دې پیسې په بوله وکړي
وی ولی ته ورته وګوره
ګورم ورته تا دې تاریخ لیدل کنه
تاریخ څه کوي او سړی ارزانه و
یغه زم دم رستړی کی ته د خبرې ورته کوي
ورانداري دا سودا چې دی راوړي دې ټول تاریخ تیر شوی تاسو خو یو ځل تاریخ ته وګوري ولی ارزانه ورکی
تاریخ بیا څه وګورو
چې تاریخ و نه ګوري خو دغه خپل زهر دي دا شیان کنه
و سړی نمړ کی ګوپی
و خزی دا څه خبره کوي زته و دا د کور مخکې دکان کې دا شې دی پوڅوري
و سړی هغه په 100 روپۍ راکای او چې ما دا ولیدل په 100 روپۍ لیلام
سماده سماده سار چې ما شې دی راوړي هغه هم زه وګورم دا به وګورم
شډو کې نو څه معلومیږي و سړی خو سپینېلی
تاریخ معلومیږي و خزي
دا خو ولا شو ویله هغه بل ورځ به د دې څخه واخستل دا څه دی مزانه چې خسته ما مخسل د دکان چې راوړې خوندې بل کمو خوندې پرکی
وراندار دا خو دا خبرې نه مانی یو خورانیږي تاریخ تیر شوی شې دی ورواچي به ورانی خدای دې خلکو ته انصاف ورکي دکاندار چې هغه له سودا تاریخ تیر شي هغه به خلکو ته ارزانه ورکي ټول دغه کراچي والا ته ورکي هغه راوړي په نیمه به خرڅي خلکو یې والا د خیر ارزانه دي غارزان نه دی غلط لري تاریخ تیر شوی وی
دونه چې په ما وای ابل اوره چې د سوپر مارکیټ نه دا نوم چې لري دغه نه دی شیدې راوړی وی خراب نه وی
خراب وی زه خودم چې خراب نه وی خو کله کله دغه سوپر مارکیټ والا هم دغه سکی
نو ولې کی هغه خو باید سم شیدې راوړ
څو ورته وای خو خبره دار چې سړی سودا خلی تاریخ وګوري دا ته خو په خاط پویږي چې اخلي خو تاریخ وګوره زه په خاط پویږم تاریخ به وګورم
زما زو چې څوک تیزه در څخه واخب داسې ارزاد اخیستو
ما هاول وای چې پیسې د اوبو کې واچولې خو تا نه منله
زه بیرته ور وړم
هغه کراچۍ له اوس به وخته تللي اوس ورې دا کار وکړې بل ځل دپاره داسې ونه کړي هر شی چې اخلي تاریخ یې ګوره
دا خو رښتیا خبره ده څوک چې هر شی باید تاریخ یې وګوري د دې وروسته یې ګورم زه
وایم خدای دې هغه پیسې په ده باندې په خیر ونه خوري
هماغه بیچاره ته شرایو مه کوه هغه بیچاره غریب بسکټ دی هغه سړی چې راوړي هغه تجار چې راوړي هغه ته شرایو وکړي چې ولې دغسې شر راوړي
زه به دا وایم چې خدای دې تاسې ته هدایت وکړي چې هر شی اخلي تاریخ یې وګورئ
د دې وروسته یې ګوره اتمه دې ګورو
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا پګو اړیدونکو سلام ژوند څنګه در باندې تیریږي خوشاله و سئ چې در باندې تیریږي کنه تیرې دای نو څه مکول د حکومت هم ډیر وخت تیر شو خفه دې چې وخت پر تیریږي ځکه چې عمر لنډیږي او هغه خیال پلوونه چې وهلی وو لخوړل پراته پاتې کیږي د خبراونې په پیل کې مو د یو وزیر لمقرره خبره وو
د ټلیفون زنګ ته جواب ولې نه ورکاو
ولا ډیر پازاب سویم د دې لپاره جواب نه ورکو
ولې څوک دې پازاب وی
وای راسه وزیر سا ته به وای لکه چې دغه بیکار یوازې زیم په دې ملکی
ولې نو وزیر کیږي
لیونه يم چې وزیر سم چې کار وی او ګټې نی وی
زم دم دې لپاره درته راغلایم راغلای نه چې را لګلایم چې را سره لاړ شي او وزارت قبول کی
ها ها اوس دا دښمنی تام را سره پیل کړه لکه چې
والي څه دښمنی ده په وزارت په ځبه خلک راندې دل اوس څه کوي نه دومره کبرجن شو خلک
خلک نه دي کبرجن په یو وزارت دی نو در باندې باس آغا هم پا یو سپیره وزارت چی نبه دی رشوت تا چوک پریدی او ندی هم کمی بلی لاسواهنی تا
صادقه گا ما چوک طول و رز در بانده پایره ندی چی چشه و نشکرائی دو چو رز و سختی و خام و خاوی خود تر آخره دوام نشکه ولی پیغم و سا
آغا امتحانونه چی در نخلیا
نقل وکا امتحان چشه ده
داده نقل وکا څنګه نقل وکم د څه شي نقل وکم عجب سړی په خدای چې نه مضمون معلومي او نه هم لیکچر او کتاب
ته اوس د یو امتحان لپاره لبسته وزارت تیری
و امتحان تا ته اسانه کار ښکاري دغه یو نوم نه لرو له دې وروسته به د ناکام نوم هم را باندې کیښودل شي
چې دومره درته کلک دی د امتحان غم دې هم خوري امتحان هم دوی اخلي څه بل څوک یې نه اخلي چې درې نیمې نمرې هم درکي هم کامیابی
هی هی کاشکې یوازې د کامیابی غم وای
ما پسې ګرځلې ونه
نه 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 لکه خام کار نه کو
او هم تعالی دې چې څوک حاضر نشول او د حکومت ټو چارواکي دې ان کور ته راغلل او وزیر درته وکړ
وزیر خو وکړي کور یا آباد خو بیریگم چی بیا با کار پا وقت پا چه رول ده دیو وقناعت اصل اومه
تو ساغا غمون پریده حکومت داسه ده لکه ده سوارلی و موتر
خواه
چه لروانی دو مخ که طول سوارلی ده زن ده تنگوالی شکایت کوی او غالمغال یا چه ولوی خو کلا چه موتر روان شی او یو دو جم پا اخری نو هر سره پا خپل زی که زی پا زی شی بیا نو کرار کراری شی او هر سره پا خپل خوندونه که دوب شی ده هیچ چاچاته هم پام نوی یوازې ډریور لارې ته ګوري چې موټر درې لارې ونوزی او یا هم ټکر ونکی او نور نو د خپل اچولی کیسد لسندرو خوان دخلی او چې زړه یې ډیر اواو کې نو یو اکسلیټر هم ولګوي پوه شوې او
بس قانې دې کړم یارا پرې ورغه
ا
زمون ولسوال نه چا لیدلی نه چوک وینی ازمون ولسوال نه چا لیدلی نه چوک وینی ازمون ولسوال تو غمای دی قیمتی دی الماس که چوک وینی نو پټ به کی تو غمای دی قیمتی دی الماس که چوک وینی نو پټ به کی ازمون ولسوال خو نشتا که بیغم دیتی و هیچوک مونگ تاری زن کبی کنه نو مونگ خو ورت ناستیو کتار کار خو نشتا که بیغم دیتری و هیچوک مونگ تاری زن کبی کنه نو مونگ خو ورت ناستیو کتار وای زمونگ و لسوال کنه نو دمرا خورازی چی گزارم ووشی کنه نو دمرا خورازی چی گزارم ووشی او کال دو روز تا دی شرکت او دی عزت خواند شم او کال دو روز تا دی شرکت او دی عزت خواند شم مونگ تای امن بی امنی اوادا مونگ تای امن بی امنی اوادا که امن را غای نو لخل کو یخلو او که بی امنی و نو دولت و حکومتی راوری مونگ تای امن بی امنی اوادا که امن را غای نو لخل کو یخلو او که بی امنی و نو دولت و حکومتی راوری او پختنی هم نکوی وای زمونگ و لسوال
پیوه اداره که ده کارکون کو بی سواده تا پام شوائی دی رازه چی وارو داغ مشکل پس دول حلیگی
مونگ او تاسو خلدیر مشکلات سره مخامخ سو
او اختیا وای رئیس صاحب زیاتر کارکون که بی سواده دی او پی چم نپویگی
که ده ما منینو طول بر طرف اکی او پر زی نور پو کسان ونی سی دغه بی سوادان بمو لسو خود سره مخامخ کی
ده طول بر طرف اکوال هم خکار ندی ازوان چه امتحان با واخلو هر سوک چپک ناکام اسول او بی باسو
ده تاسو طول خبری سمی دی خو کچیر دغه کسان و باسو نو پر زای به چوک راول
سه پر زای به لحق کسان ونیسو
لکو بزایا
لده باندی آخر یولوی واده دوبرا چوک با بکی پایدا شی چی دیمو کارو نو کرده شی
صاحب چیلانو کرده بسلگون کسان با امتحان تازر شی
ماوین صاحب تس بکی وای
لکار که اون کسا خواه خوزم نارازایم او پویاجم چی یو هم ده کار ورد ندی خود دوی استل هم اصان کار ندی
ولی
پایدی باید رای صاحب پویجه کڅنګ راځي
ته رښتیا وای خود موږ د ادارې هم نوم بدی
نو چې دی و باسو څوک بناولو نور خپلوان اوجنه لرو
نه څوک نه دی پاتې
نو چې نه دی پاتې پرې دی راولو
نه په پردي خو باور نه وکولای
نو بیا کده استول او بر طرفي خبره سي نو ټول خپه کیږو ځکه زه مې په خپل کس خپایم او ته په خپل کس خپای
ان چې زه به هم خفه شم ځکه چې اشپز او باډیګارد ما راوستلې دي
نو څه کوي
کزما باندې نو لاره لري او داس حل کې دایسي چې هبه د بیسوادي مشکل حل سي او هبه د برطرفي او خفقات
څه ډول ته څه غواړي چې څه وې
زوایم چې امدې کسانو ته بلمړی د سواز دکړي او بیا کرا کرا د نورو کارونو اوس د کولو کورسونه جوړ کو هبه د دفتر مشکل حل سي او هم مخپلوان اجنایان له لاسه نه ور کړی
د کورس جوړول او پاره کې زده کړې ډیر وخت اخلي او موږ نسو کولای خپل کارونه همداسې پر مخ بوزو
رئیس صاحب تر اوسه لا د چا ډیر راپام نه دی او تر څو چې راپام کېږي ټول کار کوونکي به باسواده سوي
د تاسو ټول همدا خوښه ده
اوس بله لار نه لرو نو
ماما که دی خواه خوی زبام زن پا کورس که شامل کم چه املا می پخسی
از همه ده خورزی یوازی املا نه انشام پخکا چه خدای مکه تل بزن این در سره
موسیقی وبنا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مسافر اور استلای مشی بخیر اغلی.
خیر یا سی اورورا. دغه د جمهوریت ریاست ارکته کومه لار تللی ده؟
جمهوریت ریاست ارکته؟
او
په دغه سړک باندې مخ مخ جی 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 چخه ډیر لاړی.
ها
بیا په پچا پلاس سړک ورتاو شي. جی با بیا به مخ مخ خلاص ته وګرځي. مخ مخ چې 200 متر لاړی. ہلاس تو برا تاؤ سے ارک دئی وجے نویل چے پارک سکے
چاویل پارک کبھی نہ جوڑے وی کو مزارا تو سڑے نہ پیدا کی گی ماویل دادی زخویم وار بسم
ورورا تم دی پل پا ہوا کی وی دے کبھی نہ نامزاد کڑا
پراونه ننګیار ناشتا برابره کړی و او برخه خستون کی وو عبد الله صمدی ستاره امینی صادق سپینغر او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com